سلامونه ستړي مشي دا مخام بو بچی دې سمکه د دې خبرونې زیاتره پرخه د ژوند نګون پروګرام ته څنګه شوې ده چې اجمل ان پکې ستاسو کوربه ده. د پروګرام په څو شیبو کې د تلرو خطر غوړې وړاندې د دې سات خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی معمولیت یو نامانن فضا ته د انسان د خطو د نړیوال ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي دي چې پښتو د نړۍ څلورم ژبه ده چې په فضا کې پری خبرې وشوي. لنن څخه درې شپې ته کال په د اپریل په 12مه روسي ستورمزلی یورو ګارګارین نومړنی کسو چې فضا ته سفر وکړ. یو نامه وایي د سفر مرسته وکړه چې فضا ته د انسانانو لار پرانیستل شي. عبدالحد مومن نومړنی افغان و چې په 1983 کال کې فضا ته لاړ. په فضایي تمځای کې نه ورځې تیرې کړې. ښاغلی مومن له فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره خبرې کړې وي. په فرانسه کې یو افغان د اختر په ورځ یو تن په دې خاطر په چاړه وشو بلې ټپي کړ چې هغوی شراب څکلی وه. فرانسوي رسنیو راپور کړی دی چې دا پیښه د چهارشنبې په ماښام د دغه هیواد د جنوب لویدیز په بوردو ښار کې شوې ده. له پیښې څو شېبې وروسته پولیسو پر حمله کوونکي ډزې وکړې او ویې واژه. په بادغیس ولایت کې د طالبانو امنی قمندانۍ وایي چې په دغه ولایت کې د یو کور د نړېدو له کبله د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون درې تنه مړه شوي دي. د دې قمندانۍ نن جمعه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه تېره شپه د بادغیس ولایت په آبی کمري ولسوالۍ کې وشوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي دا پیښه له شدید وروښتونو وروسته شوې ده. د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران وري او له روسیې وروسته په قزاقستان کې هم سیلونو ډیر تاوانونه اړولي او یو لک تنهیي اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي. روټس خبري اژانس نن جمعه وویل چې په قزاقستان کې له زورورو سیلونو وروسته د دغه هیواد د بیړنیو چارو وزارت په اتو ولایتونو کې بیړنی حالات اعلان کړی او نږدې 100,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. ځینو سرچینو د روسیې او قزاقستان وروستي سیلونه په دې وروستۍ یوه پیړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه بللی دي. د قزاقستان ولسمشر هم دا سیلونه طبیعي ناورین بللی او ویلي دي چې په تېرو اتیا کلونو کې دغه سیلونو ساری نه دی لیدل شوی.
د ژوند رنګونه درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اند ماوده دی ونی دی ژوند دی رنگونو په پروګرام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې هیله يم چې وخت به مو په خیری دی. اختر دریم ورځ دی موږ ټول اوریدونکو ته مبارکي هیله ورزوم دا چې دی اختر دا دوه ورځې درې ورځې به مو په خیر په خوشحالۍ د خپل کورنۍ او دوستانو سره تیر کړی وي. لژمن سره سم نن دی ژوند رنگونو پروګرام کې بیا هم زو د طبیعت رنگونو ته د کرکلي رنگونو ته او همدارنګ د زراعت رنگونو ته. ونې او باغداري په افغانستان کې د عامو کروندګرو بزګرانو او مزکلرونکو یوه له لویو بوختیاوو او همدارنګ د عوایدو یوه مهمه سرچینه ده. په میوو سربیره له ونو څخه په بیلابیلو نورو ساختماني او نورو برخو کې هم افغانان کار اخلي. نو له همدې کبله دا ډیره مهمه ده چې ونې بوټي او باغداري په ښه توګه وپالل شي او ښه وده وکړي. تازه پسرلی هم پیل شوی و او خلکو ځینې نوي تازه بوټي کینه ولیدی. د موږ اساسي موضوع نن پدې د چې څنګه کېدلای شي خلک په کم مزکه کې ونی په دغه معاصره بڑا باندې کینې. را سره په خبرونه کې د تل په سیر بیام انجینر صاحب هدایت الله او مرخیل لورینه کړی دا او را سره یو ځای شوی دی. د برخه کې تخصص لري. همدارنګ د پانتونو استاد نور محمد ستانکزی د هم د باغداري او زراعت په برخه کې تخصص لري. د هم را سره دی لدب ماورو او بحث بکو. دواړه قدرمن میلمانه ته هرکلی وایم. عمر خیل صاحب ستړي مشي همدارنګ ستانکزی صاحب تاسو هم ستړي مشي. عمر خیل صاحب له تاسو نه به را پیل کو. دغه متراکمه یا چلی ډول باندې چې کومه باغداري تاسو وایي داسې په ساده ټکو کې تشریح کړئ دا څه شی دی؟
ډېره زیاته مننه نان صاحب. زه هم خپل وار تاسو ته تاسو همکارانو ته او همداراز ټولو اوریدونکو ته اول له ټولو نه مخکې اختر مبارکي وایم او بیا هم د سره سره چې موږ د باغداري چې په افغانستان کې رواج شول اکثر خلکو ته معلومه ده چې په ابتدا کې تقریبا په حدود د شپېته لسیزه کې په اویایمه لسیزه میلادي کې البته په شروع د اویایمه کې شروع شوه چې د مرحوم ډاکټر صاحب عبدالوکیل خان له خوا شروع شوله نو اصلا د سره سره بیا تر هغه وخته تر اوسه پورې ډېر زیات تغییرات راغلي په باغداري کې البته چې کوشش سوای دا په دې وروستیو کې چې په لږ ځمکه کې ډېر بوټي وکرل سي او لږه نه ډېر حاصل او باکیفیت حاصل واخیستل سي. اصلي مخاطره ده چې موږ څنګه کوای شو چې دا کیفیت د میوو لوړ کړو. اول هدف دا ده که چېرې په یو واحد ځمکه کې بوټي کم وي او هغه ته رسیدګي ښه وسي او حاصل هم ډېر ده البته چې ډېر ده نو دا کیفیت د میوې ډېرېږي. نو په وروستیو کې تقریبا په 2014-2014 کال کې دی باغداری دی پروژې لخوا یو کار شروع شو چې په افغانستان کې البته دا خو تقریبا 45 کال په نورو دنیا کې شروع شوی ده. دا شروع شو چې موږ دلته یو څه په نیالګي راوړل چې په یو جریب کې تقریبا 4.5 بیا 5.5 دانې مختلف میوې په کې ناک او مڼې دا شامل وي دام کې نولې او هغه کرا کرا اوس فضل خدای ده د صحت تر رسیدلې چې په یو جریب کې موږ زر دانې نیالګي هم کینو. البته دا مختلف شکلونه لري که فرض مثال موږ تاسو مڼې او یا ناک ته وایو دې ته ضرورت ده د پیښېږي چې دته یو موږ بولو چې پایه ورته دریږي او سیم ورته دریږي چې هغه دغه خپله ونه ته یو استناد ده. البته بعضې نورو ته لکه مثلا آلو ته هم کوای شي چې موږ داسې سم دغه کو په اصطلاح ودرو او بل شفتالو ته هم کوای شو همداراز انګورو ته په دې
عمر خیل صاحب ما په دې باندې په بیلابیلو اړخونو باندې به وغږیږو خو ما ویل چې دا د موږ ونې خو پخوا غټې غټې ونې وي په یو جریب کې مثلا 600 څنګه اټکل کوي ونې راوړې شوې دي دغه نوي تخمونه به واړې حتما چې په ځینو برخو کې تکیات هم ضرورت لري او یعنی دا نوي تخمونه دي هغه دودیز یا سنتي نیالګي او ونې نه دي چې خلک کاروي همداسې ده؟
بالکل صاحب. اصلا موږ دا ونې په دوه برخو ویشل کېږي. یو قسمت ته چې کوم شی پرې پیوندېږي چې راته موږ رودستاک یا نیله بوټی وایو او دویم یې هغه جنس چې په هغه پیوندېږي. اصلا په دنیا کې په دې وروستیو کې انکشاف راپنتا شوی ده دغه د نیله بوټیو یا د رودستاکو منځ کې تغییر راوستلی چې دا باعث دېږي چې دا ونې قدونه ټیټ راسي او متراکمه راسي. دغه یو اصلا ټول په ټوله کې همدغه ده چې دا ونې قدونه ټیټ دي او په سلاب اصل ډیر کوي پوندکونه سره نږدې دي کیفیت مې وې زیات ده. دا خو په افغانستان کې نه سره موږ غوښتل کاپی کوو نور دنیا په هم دې کار کړای دا چې دغه له برکت موږ مو په افغانستان کې ترویجو.
ډیره زیاته مننه ستانګزه سپ تاسو مکه خپل نظر را ته دغه سیستم په اړه باندې د سی وای چی څومره په افغانستان کې د سی او بدلون ته اړتیا لیدل کیږي او د افغانستان شرایط او ستونزو ته د کاروندګرو په کتو څمرسته کولای شي.
ډیره مننه. اول خو بیا مخفل سلامونه تاسو د سونه کارمندان دی اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په ځان کې ټول تختر مبارکي ورکوم. الان دیو که بختور اختر ولری سره نو د دې متراکم باغونو پر ارتباط خبره داده چې دا یو علمي لحاظ هغه باغونه دي چې دې لپاره ډېر دقت وکړ ده. اول خو په دې باندې خرچه او مصارف ډېر راځي. بل دا چې دې مصارف تر څنګ د څوک چې دومره تاسو اکثرا سنتي باغونه دي که موږ غواړو چې متراکم باغونه ډېر شي نو دې لپاره هغه کسان چې علمي بنیاد ولري او هغه خلک چې بیا دا باغونه کینوي دغه په دې مسائلو ښه پوه کړو چې دا دومره مصارف کېږي دې لپاره چې تولیدات ښه شي کیفیت او کمیت ښه شي نو دې لپاره بیا ترلنګ شي پوه شي او په دې مسائلو باندې یعنی باریکیان لري باریکیانو په اساس موږ کوشش کوو چې دا په ډېر دقت سره ښه مدیریت وکړو. یعنی د مدیریت والا خلک باید ورته ولرو چې دغه باغونه بیا ښه مدیریت وکړي چې یو ښه حاصل او داسې یو حتی ورسېږي چې له دې باغ نه ښه لاسته راوړنه ولري.
ډېره زیاته مننه. رابشو بیرته عمرخیل صاحب ته. عمرخیل صاحب تاسو راته دا ووایئ چې د مدیریت خبره یې او د په اصطلاح د زیاتې خوارۍ او په اصطلاح په تخصصي چلند باندې او همدارنګه د لګښت په اړه باندې ستانګزي صاحب خبرې وکړلې. همدغې پوښتنې ته که تاسو را ته ځواب راکوي چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې شته شرایطو ته د باغدارانو شرایط چې موږ ګورو، د کروندګرو شرایط چې ګورو، مثلا اوبه په کمېدو دي، وچکالي ده، مځکې د افغانستان یو غرنی هېواد دی، د خلکو مځکې او هوارې مځکې پکې کمې دي، داسې واړه واړه د غرونو په اړخونو کې پټي لري خلک یو له بل نه ښکته، د ټولو شیانو ته په پام باندې متراکمه باغداري چې تاسو وایي یا په کمه مځکه کې د ډیرو ونو کینول څومره ممکن دي او څومره اړتیا ده ورته؟
اصل آن صاحب ما مخکې مویلې صاحب دا په 2014 اغلب 2014 کې د باغداري پروژې شروع کړ دا کار، چې دا ډېر کامیابي په دې کې ده چې تاسو معلومه ده د افغانستان اکثریت خلک کم زمینه خلک دي او 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 بل دا چې دوی باید زر حاصل تراسي چې دا باغونه چې دي ډېرې مزایاوې لري سره له دې چې بعض مشکلات هم خپل لري، چې هغه یو لکه چې ساینس صاحب هم ویلې چې هغه قیمت ده، معلوم داره چې لږې قیمت زیات ده، خو په دې وروستیو کلو کې د قیمت هم راکته سوی ده، اوبه کم مصرفوي، حاصل د نورو با په تناسب باندې فرض مثال په دویم کال په دریم کال په حاصل راځي، که تاسو مقایسه کړئ د غزړو باغو سره هغه شپږم وام یا حتی هتم کال په حاصل راځي. بل دا چې احساس مونږ لرو او مونږ کوم تجربه څه پکې سوی ده تقریبا څلور برابر یا حاصل زیات ده. بل دا چې د دې حاصل کیفیت په څو مراتب له دې عادي باغونه زیات ده. نو دغه ټول هغه خبرې دي چې موږ وهڅولو چې دا باغداري باید افغانستان ته ترویج شي. او اوبه مشکل ډېر مهمه ده، اوبه ډېرې کمې اوبه مصرفوي په تناسب د نورو باغو، د نورو باغداري د دې اوبو مصرف شاید چې لس برابره کم وي. دا موږ کوم عادي کوم تجربه لرو د دې مصرف د اوبو هم کم ده. نو دغه ټول هغې که په مدی نظر ونیسو دا بهترینه لار ده اوس فعلا د افغانستان لپاره. او رابسو دې ته چې فرض مثال قیمت لږ اوچت ده، خو خبر دلته ده که فرض وکړم دې ته موږ یو څه تجویز د اخینو ته همیشه درلوده، که فرض مثال یو کس راځي په یو جری باغ کینوي، هغه مصارف که وسنجي دی که فرض مثال د یو جریب لپاره هغه کومې پیسې معلومدار چې په دیادي باغ لګوي که یو متراکم باغ باندې ولګوي، هغه تقریبا یو 20% شل یا 30% د هغه مصارفو دي. یعنی فرض وکړه که فرض مثال په یو جریب ځمکه باندې 2.5 لک افغانۍ مصرف راځي، نو دا په یو جریب عادي ځمکه باندې یا په دې عادي باغداري باندې شاید 30-40 زره افغانۍ مصرف راځي. خو زمونږ تجویز همیشه ورته دی چې دغه 30-40 زره افغانۍ چې تاسو له ځنې ویستلي دا په دې کمه ځمکه مصرف کوي، تاسو یو 20% دغه باغ کینوئ، نه دا چې ټول باغ په دې عادي ونو ولاړ یا تقریبا موږ هم داسې خبر کوو. بله خبر دا ده چې که په عامه توګه درته وایم د متراکمه باغو تناسب د دې عادي باغو سره لکه د یو زراعتي غوا او یو وطني غوا ده. که فرض مثال زراعتي غوا ته موږ او تاسو ښه خوراک او ښه حشرات ورته مساعد کو، څو برابره د وطني غوا موږ ته شیدې راکوي. نو په کار دا ده کومه تجربه چې موږ لرو اوس هم دا د یقین هم اوس پوه شوي دي په مرکزي افغانستان کې، خصوصا په مرکزي افغانستان کې، حتی په دې وروستیو کې په کندوز کې، په بلخ کې، په پکتیا کې، پکتیکا کې، خوست کې، د ټولو ځای کې چې کوم باغونه کې ښودل شوي دي متراکمه، اکثرا خلک ډېر ته راضي دي او ښه حاصله ورکړی ده. نو دا که اوس مقایسه کړو نو په څو هغه باندې دا سره له دې چې مدیریت یې په تناسب د دې نورو باغو ډېر آسانه ده، خو کسان غواړي سړي زب هم چې ویلې کسان غواړي په ابتدا کې پس لږه چې دا خپل اوج ته ورسېدي بیا کار ډېر آسانه ده نسبت د نورو باغو ته.
مننه کوم عمر خیل سبی ووریدون کې دی له دنه به واورو خدای دی وکړي چې دې موضوع اړون خبرې وکړي. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم اجمل ان لالاتاتو ملمنو ته په دوړو لاسو سلامونه وایم او د کوچنی اختر مبارکین درته وایم.
مونږ هم درته سلام وایو، ډیره زیاته مننه، اختر دې تاسو هم مبارک شي. مننه کوم مونږ نن د باغداري یا د کم مځکه کې د ډیرو ونو په کینولو بحث کوو او مرخیل صاحب او ستانګزی صاحب را سره دي. مهرباني
مرنال صاحب، اول خو دستا ډیر زمينواله مستا د خبرو زکه چې د دستا بلبورد ما ډیر زیات خوښي اجازه به پښتنه ملمنونه وکم. ان صاحب محترمه چې د غزمن کې لګي چې بغلان غږیږم، نو دلته دا سیب نکیږي و سیب ونه من کیدو نکیږي وچیږي نو په دې کې دا مسله کنه و بو هر څه پرمانه دی خو لکه دا نکیږي دلته په کې لګیږي
مننه سلامت او سیاتمن به درته میلمانه جواب درکې ستانګزه صاحب دی وای چې په بغلان کې غالبا په کلګې کې ویل چې دی مړو ونی نکیږي
نو دا ورور ته وای چې ول خدا کلګې کې کوم ساکس دی ووسی هغه د غره لمنه ده ممکن دغه څو کې لاقل د مانو لپاره دوه متره خاوره په کار ده هلته مثلا خاوره لګي نیم متر نیم متر لاندې نور تیږي ګاګري دا خامخا بیا وچیږي دا نتیجه نه ورکي نو تاسو مځکه به ګورې په مځکه خو پیچ مثلا مهم ده خو مهمه خبره دا ده چې په اول قدم کې هغه ساعت تر باغ لپاره انتخابوي دا ټول ډېر مهم شیان چې لکه پیچ د خاوره ده د خاوره مقدار ده نو د خاوره خپله نوه ده نو دا به معلومه پسله بیا د منو د باغ لپاره اقدام کوي
ستانګ زه سپدې مایه وبله پښتنه د البته د ایس بغدارې پورې نه د زبیرته دی بغدارې مسایل و ترازم خدای دې موګه افغان کروندګر او دهقانان او مرخیل سه بلد دی له دوی سره په ډیرو برخو کې چې موږ سره کلام کاری کوي دوی چې کله فرصت پیدا کړي خپل ټولي پښتنه کوي نه پویګم یو یا دوه ونې کېږي موږ ته د هلمند او کندهار له ځینې سیمو نه روزګان نه خلک پیغامونه راسته یي چې د دوی غنم یو ډول ناروغي کړي دا دوی زیړې بولی ویل چې زیړ رنگ شي او د دې په ځای چې کم شي هغه زیاتیږي او غنم ته ډیر زیاته صدمه رسولې ده او پراخیږي څو پیغامونه هم لرو خو زه د وخت کمیله کبل دی غاوریدونکو پیغامونه نه خبروم ټول په همدغه باندې راڅرخي چې غنم یې زیړې کړي دي په دې اړه دوی وایي چې کملاره د حل موږ لرلې شو چې څه چاره وکړو چې لارشته دی چې دا د زیړی یا مخه ونیسو یا پراتلون کې ورته پام وکړو چې بیا داسې نشي
او نو دلته سکاله خو ماشاءالله سکاله بارونونه ډېر سوی ده نو دغه ځینې غنم چې ده دغسې بارونه ډېر سي نمي ډېر سي هغه خامخا په دې کې د امراض شروع ډېریږي خصوصا فنګنسي امراض نمي سره ډېر زر منځته راځي تر څنګ یې اوس سرخي مسله ده نو دې لپاره مقام ورایتیان په کار ده دغه مقام ورایتي چې هغه نه و هغه ورایتي باید چې مقامي چې کله بارونونه هم ډېریږي بیا دغسې یو مرض سره دغسې یو مشکل سره دوی نه مخامخ کېږي اوس کوشش دی وکړي فلحال خو دغه سږ کال بارونونه ډېر دي آینده کال لپاره که دوی بیا غنم کړي هغه ورایتي انتخاب کړي د سرخي مقابل کې د دغه ځینې فنګسي امراض که هغه مقاومي مقاومت ډېری بیا انشاءالله دغه مشکل سره دوی نه مخامخ کېږي
له دې نه مطلب دا دی چې په تخمونو په انتخاب کې دقت وکړي
بله بله تخم ډېر مهم ده په دې
او دوی داسې کوم لار چاره لري چیرته چې لاړ شي په افغانستان کې یا په سیمه یا په منطقه کې دغه سې تخمونه چې دوی پوښي دا تخمونه مقاوم دي دا به څنګه پیدا کوي دوی
پوښي شته او تقریبا موږ شپېته نه و رایتیان د غنم لرو هر یو معلوم ده چې دغه کوم د سرخي مقابل کې مقاوم ده د دقه دی د تدقه دی د هر یو مشخصات و مواصفات معلوم ده
مننه یو اوریدونکو لرو د تبور شو له د بوورو مهرباني څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړه
مننه شغل اجمل
انسه ترېم
او د
اوریدونکو وعليكم السلام زنګ وهلې لکم ځای زنګ وهلې سلامونه دې موږ سلامونه مو منئ غا غوري ها دی اوریدونکو کی ټلیفون قطع شو یو عمر خیل صاحب ته باور شو عمر خیل صاحب موږ مخکې هم په دې اړه باندې خبرې کړې دي چې د باغدارۍ په برخه کې یا عموما د زراعت په برخه کې دې ته افغان کاروندګر د قانان او دغه تاغه ادارې چې د کاروندګرو سره مرسته کوي هغه کې دولتي ادارې دي که غیر دولتي ادارې دي بل اخره دې ته اړتیا لري چې د زراعت دغه معاصر اصول او همدارنګه د زراعت فنی اصول یا مسلکی اصول عملی کی ترسو
لدغه مزخی لدغه وبونه چې افغانان لري لکتر لگا داسې استفاده وکړل شي چې د دوی لپاره خو کفایت وکړي. د دې کې د دغه متراکمه باغداری چې تاسو وایي یا په چلی ډول باندې سیستم باندې باغداری یا په کم مځکه کې په ساده ډول کې ووایو د ډیرو ونو ځای کول او له هغې نه ښه حاصل اخیستل دا یو له مهمو پرمختګونو نه دی چې دا وهال ورته افغانان لاسرسی لري. خو تاسو راته د ډولونو په اړه باندې اوس لږ په جزئیاتو کې وغږیږئ چې مثلا کمې ونې په کومو شرایطو کې کیدلی شي چې د متراکمې باغدارۍ په سیستم باندې وده وکړي؟
ډېره زیاته مننه آن صاحب. لکه چې تاسې ویلې اصل خو د دې ټول کارو په راز کې باید دولتي ادارې وي. دې کې هېڅ شک نشته هر انکشاف هر تغییر چې راځي باید دغه کار باید دولت مخته شي. نو په کار داری وزارت زراعت ته چې دا دوی خپله همکاري وکړي د اقینو سره قرضی ورته کېږي که هر کاری د ترویج له نگاهه دا په هر صورت دلته خو بعضې ادارې شته چې دا کارونه یې مخې ته وړل لکه د بانک جهاني کومه اداره چې وه بانک جهاني چې کومک کوه ول د ملي پروژې سره چې هغه هم د وزارت زراعت یوه بخش وه. خو سره له هغه هم اصل اصول دا شدي چې افغانستان مونږ تقریبا په شپږ رقمه اقلیم لرو په ټول افغانستان کې او هر نقطه د افغانستان ځانته اقلیم لري او تر اوسه پورې هم متاسفانه په دې ډېر څلوېښتو کالو کې هغه دقیقه معلومات چې په کار دي او باغته چې چیرته باید کوم کېنول شي هغه تر اوسه هم مونږ لاسرسی ورته نه لرو. یعنی هدف مې په ټوله کې دا ده که فرض مثال مونږ مرکزي افغانستان مد نظر ونیسو دلته باید دولت دا تعیین کړي چې په کومو میوو کار وسي یا فرض مثال سمت شمال چې په کومو میوو کار وسي باید په دې باندې د اداره تحقیق ترویج دا کار وکړي. اصلا اوس چې کوم کارونه کېږي یا په انفرادي توګه کېږي یا مؤسسات کوي سره له دې چې ډېر مؤثره دي اکثرت مطلق مؤثره دي خو کمی و کاسیان خامخا لري دي که هېڅ شک نسته. اما راغلو دې ته چې ډولونه مثلا مونږ خپله دلته په افغانستان کې داسې ده چې دا بعض ادارو د افغانستان زونبندي کړی ده دا اوس فعلا لکه مثلا اتحادیه اروپا راغله او یا پروژه د باغداري و افغانستان په شپږ مختلفو زونو وویشه چې په هغه کې مثلا د مشرقي زون و د قندار زون و هرات زون و مرکزي زون و د بلخ زون و شمال شرق زون و چې قندوز پکې شامل و او کابل و. نو دا شپږ زونونه و چې په هر جای کې مختلف و میوه باندې تقریبا په حدود 1190 میوه له ټول افغانستان راټولې شوې چې هغه کې خارجي او داخلي نه میوه چې په دې کار وسه تر ډېره حده پورې خو متاسفانه د 15 کاله لاغه کار د نیمګړی پاتې شوی ده. خو سره له هغه هم مونږ که اوس کتاسه په تفصیل سره وایم لکه فرض مثال مونږ په مشرقي کې دا اوس مونږ په سټرسو باندې یا په نارنج په مالټو کار کوو په مالټو په لیمو چې هلته هم ډېر مؤثره ده دا کار سره له دې چې هلته هغه لا هم اکادمي سیستم ده خو یو څه تغییرات پکې راغلي دي اوس د هغه له خاطره لکه هغه مخکې خبره کې ما ویلې چې مونږ چې کوم نیالګی کله روزو دوه برخې ده یو یا روز سټاک ده چې هغه ته هغه چې پیوندیږي او یا به هغه خپل نوعه ده. نو دغه مشکل اوس په افغانستان کې لرو چې بعضې روز سټاکونه یا نیله بوټي په افغانستان کې نشي تولیدېدی. هغه ته لږ مهمه ټکنالوژي نور هم پرمختللې ټکنالوژي په کار ده چې هغه لابراتوار ټکنالوژي دی د تیشو کلچر مونږ ورته چې هغه باید افغانستان ته راوړل شي. خو سره له هغه هم چې اوس فیلن کېږي هغه غواړم تاسو سره شریک کړم. یا فرض مثال مونږ په مشرقي کې په مالټو په لیمو کار کړی ده په متراکمه ناک باندې کار شوی ده چې ډېر ښه مؤثره ده. د سپین غر لمن کې چې کوم ولسوالیانې دي په دې کې کافي اندازه ناک کېنول شوي دي چې ډېر خلک ترې راضي دي او د دې تر څنګ څنګ کور الو چې معمول په افغانستان کې په قندار کې ډېر زیات دي خو هغه جنسونه چې په متراکم ډول کېنه کېږي هغه په یو مخصوص رودستاکه په نیله بوټي پیوندېږي چې هغه هم اوس افغانستان کې موجود ده هغه باندې کار شوی په خوست ولایت کې په پکتیا په دې ځایو کې هم په مڼو کار شوی هم په ناک هم په آلو او په مرکزي افغانستان کې ډېر تمرکز په مڼو او په ناکو په آلو په ګیلاسو سره ده. په شمال کې په شمال شرق او ولایتو کې د موږ او تاسو ته په کې تخار او قندوز او بدخشان او دا شامل دي. هلته معمولا اوس پیلا ناک ډېر ښه په رشد کې دي هم نامتراکم البته او د دې تر څنګ څنګ په آلوګانو او د دې تر څنګ څنګ په شفتالو باندې چې بعضې دوستانو له ترکیې نه راوړي وو او ډېره ښه نتیجه ورکړې ولسوالانو د تخار کې او په بلخ کې هم همداراز په ناکو کار سوای په الو کار سوای په منو کار سوای ډیر دلته تمرکز هغه شان باندې باید وسی چې هغه تجارتی اساس لري چې هغه په اول قدمه کې په متراکمه باغداری کې مڼی دی ناک دی الو دی سترس دی او شفتالو دی دغه مختلف شیان دی نو اوراغ داس مثلا په قندار کې اوس په قندار کې اوس په دغه نوي سیستم باندې دی د انګورو روزنه پیل شوې ده چې ډېره ښه ده. مخکې د قندار کې کوم سیستم ده هغه ډېر زوړ سیستم ده، اما اوس په پایو په شکل په سیم په شکل د بخار سیستم ته تغییر سوی ده، دا کار سوی ده. او 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 متاسفانه یو شی چې نه ده سوی په افغانستان کې هغه په انارو ده، چې په انارو ډېر محدود کار سوی ده چې په تګاو کې په سروبي کې او په مشرقي کې په قندار کې چې تر اوسه معلومات ترم ډېر محدود کار پرې سوی ده.
مننه مننه عمر خیل صاحب، زه به درته راګرځم. د تګاب یادونه تاسو وکړه، هلته د انارو یادونه وکړئ. واوریدونکي موږ ته له تګاب نه د تګاب د ستونزو په اړه د کروندګرو د ستونزو په اړه پیغام پرېښی، خو تر هغې مخکې یو اوریدونکی په لاین کې دی، ده ته ورزو چې دی څه پوښتنه لري، بیا هغه ته مراسو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ، تاسو وسلی زی غګورم خو دا اوریدونکي خبرې نه کوي. راځي چې ورشو دغه دی تګاب نه چې کوم اوریدونکي موږ ته پیغام پرې خدا به وره.
سلامونه، مننه ډیر ښه پروګرام دی، هله لرم چې زمونږ پیغام ته وښی. د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه د انار په نوم ځان در پیژن. د تګاب ولسوالۍ ډیر مشهور زراعتي ولسوالۍ د خلکو بد امرغه چې د افغانانو پام او د زراعت په خصوص د زراعت مسولینو پام ورته نشته او دلته ډیر زیات مشکلات دي. دا یو داسې ولسوالۍ ده چې کم از کم یو جریب مځکه د یو بزګر 50,000 افغانۍ عاید لري چې دا ډېرې زیاتې دي اوسني وخت کې په افغانستان کې. او له بده مرغه تیر کال په انارو باندې داسې یو آفت راغی چې محصولات زموږ ټول د لاسه ورکړه، په ګل کې شکرک پرې راغی او وروسته چې څه محصول و هغه سم ونه رسېد او هغه هم ټول د مرض او آفاتو سره مخامخ شو او خلکو ډېر زیات تاوانونه وکړل. خو بزګرانو هر څومره چیغې ووهلې، نه چا پام ورته وکړ او نه چا ورته پوښتنه وکړله. همداسې طبیعي آفات سیلابونه ډېر زیات دلته اوبه راځي، طغیان کې رودخانې او باغونه ټول خرابوي. نو مشکلات زموږ ډېر زیات دي. نو متخصص کس نه مهله دا ده چې موږ ته د دغه باره کې یو څه مشوره راکړي چې د دغه طبیعي آفاتو مخه څه رقم ته ونیسو. دا یو داسې ولسوالۍ ده چې سلسله نظرات پکې ولاړ دی او هر مسمر بټه دلته نتیجه ورکړې ده او ډیر زیات شمیر ډیر زیات دی. خو اولویت پکې انار لري چې خواږه انار دي او سره قنداري انار دي، دا ډیر زیات محصول کوي او خلک هم په زیات خوشحاله دي او بازار هم ډیر ښه تود دی او خریداران هم زیات دي. نو خلک ورته زیات مایل دي. نو دغه آپاتو مخنیوي کې موږ پاتې راغلي یاستو. آپاتو مخنیوي ډیر سخت دی، هر څومره چې خلک کوشش کوي نتیجه په لاس نه راځي. زراعت کې چې کوم څه دي هغه هم دومره ښه نتیجه نه ورکوي، یا خو خراب کې پرې، یا خلکو سره صحیح مسلک او تجربه نشته چې څنګه استعمال کړي. او همدا شانته خاوره توره مټنه خاوره ده او فصل پکې ډېر ښه لرګیږي او آب و هوا یې ډېره ښه ده. چون د سالنګ سره ډېره نږدې ده، د غرو سره، په غرو کې یو ماسیره ولسوالۍ ده، اوبه هم ښې دي. یو څه اندازې د ځمکې لاندې کته شوي دي، خو بیا هم خلک ګزاره کوي ورسره. خو په هر حال هیله مو دا ده که په دغه باره کې څه معلومات د بزګرانو سره وي او دی واوري او تاسو خوانه ورته نشر سي، دا به ډېر ښه کار اوسېږي چې دغه مشکلات زموږ لږ شانتې سکالې راکم شي چې بیا هسې نه چې دغه محصولات او د فصلونه بیا دا ولس د لاسه ورکړي. دا ولس نور چې نه لري او دغه محصولات یې ډېر ښه دي او بازار هم ډېر ښه تود دی، خو چې فصل یې وشي. مننه
مننه. بل اوریدونکي ته به ورشو چې را سره وصل دی. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، د تاسو وصلې ښه لطفا د دې اوریدونکي چې خبرې نه کوي ټلیفون یې نور نه اخلو. زه به اول قدم کې راشم ستانګزی صاحب ته. ستانګزی صاحب، دغه تګاب نه چې کوم اوریدونکي خپلې ستونزې شریک کړې وي، ډېر ابعاد او اړخونه یې لرل، خو تاسو نه که زه په مشخصه توګه باندې یوازې دغه د طبیعي آفاتو په اړه، په دې کې د ده هدف یوازې سیلابونه نه و، بلکې دغه انارو باندې چې کومې ناروغۍ او مریضۍ راځي، په اصطلاح آفتونه راځي، دایم یادول، تاسو نه به واورم چې څنګه کېدلی شي چې کاروندګر وتوانېږي چې د دغه آفاتو که په بشپړه توګه یې مخه نشي نیولی راکمې کړي لږ تر لږه عوارض په د دوی په ونو بوټو؟
ډېره مننه. دغه ورور په سوال جواب داسې کېدی شي چې دا ورور اصلا مشکل یوازې فردي توګه نه کېږي. دوی خو یو دا د سیلابو په ارتباط خبرې کول، دا خو د نظام د دولت وظیفه ده چې د اوبو څومره چې هر کال موږ ته ډېر ضرر رسوي، چک بندونه یا چک ډیمونه په کار ده، موږ تقریبا سروې د وزارت زراعت نه لرو، له زر نه اضافه ډېر مهم ځایو کې باید چک بندونه جوړ شي، د اوبو کنټرول شي او د دې سیلابو د تخریب مخه ونیول شي، هم په ځنګلونو کې، هم په باغونو کې، هم په لفچرو ساحه کې. دوم قدم کې د دې د آفاتو مقابل کې کوم آفات انارو لګیږي که وخت سره دوی وزارت زراعت راغلي، وزارت زراعت ریاست د حفاظت نباتات لرو، بوټي ساتنه ریاست ده، دوی با قاعده لابراتوارونه لري، ده مخکې له مخکې باید ده لابراتوار چې ده باکتریي مرض ده، ده فنګسي مرض ده، کوم مرض یا ده چې خپله ده فیزیولوژیکی مرض ده، بیا د دې جلوګیری د دې مخنیوي ډېر اسانه کار ده. نو بل خبره ده چې عمده مشکل په افغانستان کې تقریبا شل کاله د جمهوریت او اوس هم تقریبا درې کاله چې امارت راغلی، دلته زه ګورم ظرفیتونه ډېر ټیټ دي، ظرفیتونه لوړ نه دي، که هلته ریاستونه د زراعت کې ده که وزارت زراعت کې ده، دغه ظرفیتو کې مشکل ده. زموږ ظرفیتونه چې دغه مسایلو باندې سر خلاص کړي، دلته واقعا یو ښه داسې اداره یي، دغسې یو ښه اداره موجود نه ده چې د ټولو غم وخوړل شي، او په ځم کې هغه مهم تخنیکي مسایل د دوی ده، د علمي مسایل دي، دغه مخکې له مخکې دوی لپاره یو ښه پلان ولري. دغه عمده مشکل زموږ دا ده چې افغانستان کې دغه دریس کاله چې زه خپله د صحنې شاهد، اکثر باغداران دهقانان سخت مشکلات سره مخامخ دي، او د دې مخنیوي لپاره بهتره ده ده چې څومره چې موږ لوسه کې خصوصا ما ته دوی شخصا زحمت ورکړي، شپه ورځ زه مثال دوی خدمت کوم چې فقط سمپل راوړي، سمپلګیری سي هلته لابراتوار سي، پس بیا موږ کوی چې هغه لپاره سپارش ورکړو چې د کوم دوا یا کوم نو ادویه استعمال کړي چې هغه آفت له منځه لاړ شي.
خغلی سنګزه صاحب، زه وروسته بیرته راځم هم د مسلکي او د باغ او باغدارۍ پښتنو ته، خو هم د اوریدونکو یو څه د خلکو او د حکومت او په اصطلاح د مسلکي خلکو له بې توجهۍ نه شکایت وکړه، تاسو مورته اشاره وکړله. په افغانستان کې زه خپله چې په کوم کلي یا وطن کې لوی شوی یم، مثلا د ما د کلي ولس خلکو یې سره د زراعت مامور پیژندنه نه په دې باندې پوهېدل چې داسې و ادارام دولت لري لوی ریاست دی چې هغې ته د کرنې او مالداری ریاست وایي، او په هغه وخت کې مو او د هغې وظیفه دا ده چې له کروندګرو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي. زه نه پوهېږم چې په تیرو شل دوهویشت درویشت کلونو کې وضعیت څومره بدلون موندلی دی، خو څه فکر کوئ د کروندګرو او د قانانو او د زراعت دا کومې ادارې چې دي، د دوی ترمنځ رابطه دومره نږدې شته؟ ځکه چې د ما د معلوماتو له مخې د کرنې ریاست چا کم دیقان فکر نه کوه چې د کرنې ریاست شته، او هلته د ما ستونزه به څوک واورېدلی شي. څنګه کیدلی شي دا رابطه اوس څنګه ده او څنګه بهتره کیدلی شي؟
اساسي مشکل خو دا ده شل کاله د جمهوریت خو داسې تېر شوی، څومره چې زه تجربه لرم له نږدې نه مې حالات لیدلی، یو سعودي او یو هند په لاس کې و، نوي فیصده زراعتي سیاست د دوی په لاس کې و، لس فیصده وزارت زراعت په دې کې نقش درلود. نو یو سعودي او یو هند تقریبا په شل کالو کې داسې قوي بنیادي پروژې دلته نه جوړ کړی سایه او ورته ووایي چې واقعا دلته ښه کار سوی، شته کار سوی خو تر اندازې لغه نه موږ سترګې نه شو پټوی، خو زموږ لپاره یو بنیادي اصولي هغه پروژې په کار وو چې د خلک په پښو درېدلی وای. اکثرا دلته یک بار مصرف پروژې جوړ سوی، وخت ضایع سوی، پیسې بې ځایه مصرف سوی، هغه پیسې هغه قوي پیسې چې باید په یو بنیادي پروژې لګېدلی وای هغه مات مات سوی ده، ټوټه ټوټه سوی ده، ډېر محدود کسانو په لاس ورغلی، هغه بنیادي پروژې چې باید ترمانه جوړ شوی هغه نه مخنیوی شوی، یعنی ډېر یک بار مصرف پروژو باندې بدل شوی، لکه استراري پروژې دي، تر څنګ هغه پروژې چې باید دلته انکشافي وای او بودجه یې چې هماغسې انکشافي راغلی په هماغه حساب باندې نظارت شوی هغه نه ده شوی. د دې تر څنګ خپل نظام کې دا مشکل ده چې له جمهوریت نه تر اوسه پورې ظرفیتونه ډېر ټیټ دي، وزارت زراعت کې اوس اکثرا امارت په دور کې په سلو کې 80% په دې کورسیو چوکیو کې علماو ناز دي، قاری صاحبان ناز دي، دلته مسلکی کسان نشته، مسلکی کسان په سلو کې 80% نشته. نو یعنی 40% کې 40% هم هغه مسلکی کسان دي چې په هغه کې مونږ کوی سو چې 40% باندې بیا هم لاس کېدو چې دا د کار خلک دي، ظرفیت لري، بیا هم 80% په دې مسلکي کسانو کې ظرفیت لوړ نه ده. نو دغه له خاطره که مونږ ظرفیتونه لوړ نه کړو، ظرفیتونه ونه پېژنو، هلته پانځه د زراعت چې تقریبا بنیادي ځای ده هغه باندې سرمایه ګذاري ونه سي، همدا اوس کابل پانتون چې هغه کارونه باید پکې وسي، چې دلته د وزارت زراعت اصلي اساسي ځای همدا پانځه د زراعت ده چې ښه محصلین تربیه سي، ورزل سي، هم په پرکټیکل څانګه کې هم په ټیکنیکل څانګه کې. نو زموږ همدا مشکله ما چې تاسو پخوا ویلې سي دغسې مامور د زراعت چا نه پېژنده، اوس هم زه وایم چې د وزارت زراعت دروازه د شپږ میاشتو لپاره چې تاسو بندم کې د دیقان او د باغدار په ځوان باندې دومره تغییر نه راځي. اکه خارجي موسسات هم دي، نو هغه کارونه کوي چې دلته فقط په سلو کې 50-50% هغه پیسې چې راځي ضایع کېږي، هلته په هغه بنیادي ځایونو کې او اصولي ځایو کې نه لګېږي. نو له دې خاطره زموږ مشکلات لا تروس حل شوی نه ده. که دغه یو ښه مدیریت ونه سي، دغه لپاره نظام یو ښه ترتیب جوړ نه کړي، بیا هم زموږ مشکل لا تروس یعنی حل نه ده. ورځ تر بله پورې کما فی سابق روان ده، ما سپما خپل سابق حالت باندې پاتې ده.
مننه عمر خیل صاحب، را سره بیرته روخ شو. خو زه له یو اوریدونکي نه غواړم چې دی واورو، مهرباني وکړئ څوک یې او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم، محب حیدر له هلمند ولایت بندي کجکی ولسوالۍ څخه.
ستړی مشی خبرونه ته، زه نه پوهیږم چې له موضوع نه به خبر یې، مهرباني وکړئ.
خبر یم وکړئ، موضوع زما الان د پر زراعت ورټول ده.
و و
دلته په هلمند ولایت بندي کجکی ولسوالۍ خاص مرکزی سیمه کې چې زمینداور دی، دغه اوبه سطح ډیر زیات کښته ده. نو دلته توجه د حکومت او د ساینس پوهانو د دغه دهکارنۍ ډیر زیاته کمه ده. د زموږ خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي او د حکومت څخه ډیر زیات ګیلمن دي، ځکه چې هیڅ ډول پاملرنه په دې تیرو شلو
دولت یا حکومت مرسته ته اړتیا لري یا فنی مسلکی کسانو ته پکې ضرورت دی؟
دا په اصل کې د حکومت د پاره ډیر اسانه او رغد موضوع ده، ځکه چې دلته موږ د هلمند ولایت بندي کجکی ولسوالۍ سیمه کې یو، دلته اوبه په ډیر اسانۍ یعنی په ډیر کم امکانات سره زموږ ساحې ته رسیږي. ولې متاسفانه د تیر حکومت چې 40 کاله په دې منطقه کې واکمن و، په دې ځای کنټرول درلودی او په پراخه پیمانه مرستې هم ورته راغلې، موږ خبر وو. بالخصوص د دغه کانال د پاره چې د زمینداور کانال و، خو بیا هم د بېغوري له امله او د چارواکو د پراخ فساد له لاسه زموږ خلک دغه نعمت نه محروم پاتې شول. نو اوسنی حکومت هم په هیڅ ډول دې موضوع ته توجه نه کوي، په داسې حال کې چې زموږ د ولس ډېر استازي په بار بار ورغلي دي، دوی سره غوښتنه کړې ده چې زموږ دې ستونزې ته چې په پراخه پیمانه ستونزه ده، زموږ خلک ورسره لاس و ګرېوان دي. یعنې که درته ووایم چې تر سم نیمایي خلک وسمې څخه وتلي دي، خاص پاس په دغه خطر چې د اوبو د رښلو وس نه لري، دلته امکانات بیخي په کمزوري حد کې دي. نو هم به وتلي یعنی تر سم نیمایي ډیر زیات خلک اوس هم خلک په کوچو بار کې دي او د ستونزه په پراخه په معنا نور هم پراخېږي.
ډیره زیاته مننه کوو. زه نه پوهیږم چې د موږ میلمانه به په دې اړه باندې څومره څه وویل شي، تر ډیره پورې چارواکو او حکومتي مسؤلینو ته متوجه ده. خو زه ستانکزی صاحب له تاسو نه وروستی نظر غواړم د دې اوریدونکي په اړه باندې، بیا له تاسو سره خدای پاماني کوم. او په کتې یو څو دقیقې د ما د خپرونې ځینې پوښتنې دي چې هغه له عمر خیل صاحب سره تبادله کوم. د دې اوریدونکي لپاره تاسو څه مشوره لرئ؟
بل هم غوږ ونیسئ، زه به یوه خبره
وکړم
نو نه بل تاسو خپل نظر پر ورکړئ. دغه زموږ خلک چې دي خواران چې رښتیا سي دا زموږ د منطقه چې دا تېر شل کاله په دې کې په هېڅ راز د زده کړو زمینه نه وه مساعده. دا زموږ خلک بې سواده خلک دي، نو د ساینس پوهان څخه زموږ د خلکو ګیله بیخي ډېره ده. ولې چې دوی باید چې راغلي وای په دې سیمه ګرځېدلي وای، بیا په تېره د خبریالانو څخه هم دا چې زه څه وایم، زه تقریبا د 23 کاله عمر لرم، زموږ منطقې ته یو خبریال هم نه دی راغلی، نه ورته یو ساینس پوه د دې کښت پر برابر راغلی دي، نه د زراعت پر برابر راغلی، نه حکومتي مسؤول راغلی، نه رعایتي مسؤول راغلی. بل
مننه کوو، سلامت اوسي. د موږ یو خبریال روح دې خادي او تونه دی زای الیاس دایی وخت نا وخت به له کجکی نه ریپورتونه راکول. متاسفانه چې کجکی د تیر حکومت په وخت کې هم داسې و چې په تیاره کې به خلک ورول او بیرته تنه راوړل. اوس چې وسدی واکمن دا کوي چې امن راغلی دی او ارزه ته رسیدګي کیدلی شي، خبره ده چې حکومت مسلکي خلکو ته دا زمینه برابره کړي، لکه مخکې چې ستانک زسبه ویل چې سیمې ته سفرونه وکړي او د سیمې د خلکو دغه زراعتي ستونزې له نږدې وګوري او ځینې اسانه او ساده مشورې کړي دوی په ژوند کې بدلون راوستلی شي. هغه ورکی زبیر ته ستانک زسب ته راځم. ستانک زسب وخی چې مخکې د تاسو خبرې قطع شوې، دا سړی یو څه له تاسو نه مهرباني ده، ملامت
نه ده، ورور بالکل حق جانب ده. دا زمیندار کانال یا دغه سیمه ډېر یو حیاتي ځای ده. بار بار ما خپل کوشش کړی مخکې چې کوم موین صاحبان په وزارت زراعت کې څو واره ما دوی ته زحمت ورکړ چې دغه د زمیندار پروژه په هر قیمت چې باید عملي شي او په دې باندې کار شروع شي. نو په اثر د دې ما مخکې تاسو ته ویلي چې دلته عمده مشکل ظرفیتونه او د هغه خلک چې مسلکي نه دي په دې شانو باندې نه ده، د هر چا کار نه ده. دغه کسان په دې باندې کار کوي چې هلته رئیس د زراعت یا څوک چې مثلا دلته موین صاحبان دي، وزیر صاحب ده، نو هلته دا کار کوي چې دغه په قدر باندې پوسي. ولې زراعت چې ده په افغانستان کې اقتصاد زراعت ده، صنعت زراعت ده، تر څنګ تجارت زراعت ده. ولې دغه کلیدي وزارت جوړ نه سي، په دغه وزارت باندې توجه و نه سي، دغه وزارت باندې ورځ تر بله دوی متوجه نه سي. 80% دغه ولس په زراعت پورې متکی ده. بیا لکه زمیندار کانال باندې چې دوی کارونه کوي، دا خو واضح خبره ده چې هلته په زرا او تارمزه کې چې تر اوبو لاندې کېږي، خلک له دې نه اوکاجه کې نږدې ورته ده. نو دا د دوی له بېغوري له وجه پاتې ده. دا خلک عقد جانب دي، دلته باید کار شروع شي، دا د دوی عقد ده. نو دغه داسې کانال د خوشتېفه باندې کار شروع شو په میلیاردو افغانۍ هلته مصرفېږي، دلته په میلیونو مصرف کې دغه زمیندار کانال ډېر زر په خو دریږي، ډېر زر د خلکو سیمو ته اوبو ورکي او ډېر مځکه تر اوبو لاندې کي او د خلکو دغه وچکالي مقابل کي کمابي مقابل چې دوی مخامخ ده، هم مشکل زر نه رفته کېږي.
ډېره زیاته مننه کوو ستانک زسب، له تاسو سره خدای پاماني کوو. ډېره مننه کوو کورم آباد په خپرونه کې له ګډون څخه. موږ عمرخیل صاحب سره څو دی کې دوام ورکوو. عمرخیل صاحب، مخکې په دغه تیرو بحثونو چې وشول په دې کم کمه تبصره لري درنه یاورو، خو مخکې د موږ یو اورېدونکي له تګاب نه ستونزه لرله. د تاسو څرګندونې ماته په دې هم جالب وي چې کله ناکله داسې ولسي حل لارې چارې مرتخي، ځکه چې افغانستان کې داسې دی که موږ ډېر دا وایو چې دا برخه کې دي مثلا موسسه راشي، حکومت دی راشي، دولت دی راشي، خنده چې راشي خو ناراضي هغه دی چا په خبره. خلک خپل په ځینو ځایونو کې اړ دي چې خپل ځان سره مرسته وکړي. د دغه سړي خبرې کې دي اورېدلې د تګاب هغه دی یو ورور که څه مشوره ورته لري او همدارنګه په دغه نورو بحثونو باندې که څه تبصره لري، بیا وروسته د څو اورېدونکو پوښتنې زه درسره شریکوم. مهرباني وکړئ.
مننه صاحب، تصادف ما هم غوښتل چې په غمانه تماس ونیسم که داسې تاسو ویلې. نو اصلا هغه ورور چې ویلې د تګاب نه هغه یو بخش د سیلابو ده، هغه خو لږ غټ کار به هېڅ دي، موږ تاسو لوسې به پوره نه وي او زه همیشه کوشش کوم چې تنها په دې مشکلات سره ونهغږېږي، د حل لاره یې څه ده؟ زه اوس ورته ډېر اسانه طریقه ورته ښیم. د یقین دي مونږه باغداران دي مونږه متاسفانه دوا یو شي ته ډیر متوجي چې کوم مرض زیاده فات منطقه کې داخله سی بیا متوجي شي دوی چې و مرض راغی یا آفت راغی دا آفت راغی د زراعت کې ډیر سخت ده آفت معمولا هغه وخت ځان ظاهري چې هغه لږه حالت مرحله ته رسیدلې نو خبر دلته ده کچېری منګو تاسو د آفت مخنیوي وکړو په تداوی کې زیات تکا وکړو مشکل ده چې تداوی وسی دا زه درته وایم والم ډیر مشکلات مونږ لرو دلته کافی پوها نستا دلته کافی دواگان چې هغه ورته پکار دی هغه نسته کیفیت د ادویجاتو ډېر خرابه ده خو زه ورته ډېره اسانه طریقه ښیم چې هغه دا ده چې مخکې له دې چې مرض را داخلیږي سیمې ته مثلا ده چې تا د انارو د غوړکی ویلې غوړکی اصلا په نور دنیا کې اصلا مرض کې نه راځي اصلا په آفت کې راځي نه دا ډېر عادي ډېر معمول شی ده خو دا داسې کوي چې منی مونږ او تاسې دوه مرحلې لرو یو مخنیوی د آفت ته یو تداوی مخنیوي باندې باید ډېر کار وشي لکه حفظ صحت باغ حفظ صحت باغ اصلا څوک نه مراته په افغانستان کې لکه یو مثال عدالت دغه مالونه چې کوم ګرځي په باغو کې د دې باغ هغه باغ سلار سلغه باغ هغه باغ سلار سل دا ټول امراض آفت ځان سره انتقالوي دا یو بل راسو دې ته چې کچیرې په باغ کې منی لخوا دغه شاخونه چې مرض وهلي و دا باید پولیسو سي تر لري سي اسانه توګه باندې بل دا چې مونږ یو شای لرو په نوم دي د زمي غواړ زمینی غواړ چې ډېر اسانه هم په کور کې جوړې دی سي هم په بازار کې په بازارونه توګه پیدا کیږي دغه کتا دی واخلي او خصوصا د انارو کې خصوصا انارو په انګورو کې چې ډېر جدي مشکل ده اوس په افغانستان کې په دې و اهل سي یا فرض مثال یو بل شای لرو مونږ په نوم دي یا سپری یا 15 کیلو سپینه سره په سل لیټر اوبو کې اچول کیږي او دا محلول جوړیږي په ونه شیندل کیږي ا پاس لغه بیا د سیمې غوړ شیندل کیږي پاس لغه مخکې له دې چې ونه تازه سی ونه چې رازوندې سی بیا یو بل ادویه په بازار کې پیدا کیږي اسانه توګه ډیر ارزانه شایدا اما غ پیوه هي زه په مطمئنه يم چې ډیر مشکلاتو نه به هم دی مخنیوي وسی او سایرال دې ته چې کچېرې موږ هم د یقین ما مخکې ویل چې دسی او حت باندې په مرض یا په آفت خبر سي چې هغه شویو دونه ډیر رسیوي چې بیا کنټرول مشکله کیږي دوی باید ورته متوجي چې په ابتدایي حالت کې مثلا په اول سهار کې سهار اول سهار چې مانځنه یا د مرد ترک کې باغ ته داخل سي یا د فوګوري دا باغ کې هغه وخت کې کوم آفت کوم مرض کوم چنجای چې دا ښکاری نو تاسو یادې مونږ غواړو دا چې تداوی نه مخنیوي ته باید ډېر توجه وکړي د اقینت د تداوی اوس که فرض مثال دا اوس دواګان په نه تنها چې په مؤثر دی برعکس دا د انسانانو صحت ته هم ډیر ضرر لري ډیر زیات ضرر لري دا باید متوجی سی راغلو په دغه بل موضوع د غورور سی اگر سب کجکینه تماس نیول او د وچکالی په ارتباط تر څو ما ته معلومه ده اوس فعلا دا د افغانستان د غسیمی ته لګ غرونه پکې کم دی لغزنین نیولې تر بیا تر هلات پورې دا سیمه د سخت تهدید لاندې دي د ځمکنۍ اوبو په وچېدو باندې دي خلک د سې کې چې دا اوبه په ډېره بیرحمانه توګه لزمه کرا باسي دا اوس په کابل کې اتاله کابل نه دی په کال کې لس متره اوبه کته روانې دي دا باید ولسوالۍ لکه اغلب اندړ ولسوالۍ یا څو ولسوالۍ نور دي غزنی دي چې زتیل اوبه خلاصې دوله والا دي چې دا زتی خلاصېږي خلک باید دې ته متوجي سي ښه د زمینداور کانال کو جوړ شو خو ډېر به خسي خو دغه اوس کوم شای دوی لري دا بعض کسان چې مونږ تجویز وایي چې دغه اوبه په خطوګه استفاده کیا هغه خلک د فکر کوي دا مونږ د یقین چې کچېرې اوبه په یو پټی کې د سډانډونه دريږي هغه کافی نه دي تر هغه چې هغه درست نه ده د قطرې سیستمونه یا د چاچکو سیستم چې خلکو ته ډېر او غټ شای بریښي د څه فکر کوي چې دا ډېر او کار ده چې مونږ یې نشو کولای چا کوشش نه ده پې کړی دغه اوس په میدان وردګو کې تر اوسه زه شاهد یم په لوګر کې په کابل کې اکثرا خلک عام د یقین دي تر راغلي دي چې دا خپل اوبه مدیریت کی اوبه مدیریت په خپل مزرعې کې دا د دیقان وظیفه ده سیده چې دولت هم معلومدار په کرول لري د دولت وظایف معمولا له منبع نه تر مزرعې پوري د مزرعې مدیریت د دیقان په لاس کې ده نو د
یقین موږ او تاسو باید دا کوشش وکړي چې اوبه په ښه توګه مدیریت شي. که اوبه مدیریت نه شي او په دغه رقم چې اوس حالت را روان ده، متاسفانه ډېر ضربه یا 15 کالو کې ډېر مناطق د افغانستان بیخي خاره شي، کجکي نه ډېر مناطق به خاره شي. نو موږ تقاضا د یقین نه داره چې د اوبو په استعمال کې، په طریقه د استعمال کې، یو بل یا ساده په د کلیوالي په هغه که تاسو ووایم، لکه فرض مثال موږ یو پټۍ لرو چې په هغه کې موږ څو قطاره ونې ایښودل شوي دي، دې که باید څو پولې واچول شي، د یقین نه موږ او تاسې یا به یې له وسې نه کېږي، یا شاید چې اغلبا تنبلي به ورته پېښېږي چې یو خوانه اوبه کوي دا پټۍ. تاسې دا پټ دا اوبه په څو ځایه تقسیم کیا؟ هاو فرض مثال یو قطار کې که لس ونې وي، که مثلا اتمې ونې ته اوبه ورسېدلې او تر آخره رسېدلې، اوبه په قطع کوي. زه په مطمئن یم چې د اوبو مصرف به په دغه عادي توګه باندې له نیمایي نه راښکته شي. او که د څاڅکو سیستم موږ تطبیق کړو په افغانستان کې، لس برابره کوم محاسبات هلته شوی ده، لس برابره د اوبو مصرف کمیږي. نو دغه طریقې دي چې که دولت منتظر پاتې شي، خو فکر نه کوم، خو خپله د یقین دا باید لاس په کار شي. اوس په غزني کې کافي اندازه مواد شته. غزني مرکز د جنوبي قندا کې همدا اوس څو ورځې مخکې تللی هم قندار ته هر رقم پایپ، هر رقم نه چې وغواړې پیدا کېږي. ښه، دا ډېر کوم هغه خبره راکټ ساینس هم نه ده چې کوم سخت کاري ساده شان دي. نو له دې نه چې که فرض مثال په دولت یا په موسساتو ولګېږو، هغه خو بز هم فایده ونه لري. نو که خپله لاس په کار شو، زه مطمئنه یمه چې یو چیرته رسېږو.
ډېره زیاته مننه. یو اورېدونکی را سره مخکې و، غالباً چې هغه قطع شوی دی، یو بل پیغام ته ورځو. دا ورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه حافظ عبدالولیم د هلمند نه. زموږ منطقه چې ده، دا ځکه داسې سرخاک ورته وایي، اکثره کم د سرخاک ده. نو دا زموږ منطقه ده، دغه درختي ځینې درختي کوي، ځینې نه کوي. اوس سیبان دي، ګلان وکړي، سیبان نه نیسي. اوس موږ اوسلان نور په بحثه کې شته، نور زردالو دغه شان هم نه کوي، دا او نور انګورو دغه شان لکوي چې دا څه دغه په بکشې کې دی. موږ سر نه اوس را خلاصې دوا غواړي څه کیسه ده. نو زما دغه پیغام دی، هله مرا تاسو ته.
السلام علیکم ورحمتالله، زما دغه پوښتنه ده چې موږ د انځرو و نالانو ته کومه خاوره ورکړو او څرنګه مې وروزو، په دا اړه معلومات راکړي.
زه محمد عمر د کندهار ولایت ارسان ولسوالۍ څخه به تماس نیولی. محترم انجینر صاحب، زموږ د علاقې یا زموږ د وطن، خاص کر د ارسان ولسوالۍ، بیا خو خاص کر د زموږ په ساحه کې چې کوم زموږ ځمکه ده، زموږ کرونده، هغه زموږ کرونده د کلکه خاوره لري، خو د کروندې خاوره د شنه خاوره ده او ډېر ټینګه ده، ټینګښت ډېر پکښې دی. نو موږ زموږ په خوا کې دلته زموږ په علاقه کې اکثره باغونه چې دي د انارو دي. نو انار چې دي هغه ښه واده کې کوي او ښه شنه کوي، ښه لګېږي چې نهالونه کښې دي. او پس له هغې څخه چې کوم اصول ته ورسېږي، یا اصول پکې هغسې دغه نه کوي، اصول نه کوي، نه ډکېږي، نه داسې دغه نه چې ډک سي هم هغه د انارې کمزوري، مطلب چودل کېږي ژیر یا ورستوالی ډېر کوي. نو د دغه علاج څه دی او باید څه ورسره وشي په دغه خاورو کې؟ او خاورو چې دغه کلکه خاوره ده، یعنې ټینګښت په کښې کې دي، د شناوي خاوره ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، محترم اجمل انصاب سلامونه تاسو او درون میلمه ته، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. زه خلیل رحمان د پکتیکا ولایت د وایسخه ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو پوښتنه مو دا ده چې موږ ډېرې پراخې ځمکې لرو، خو متاسفانه باید ووایو چې د اوبو له سخت کمبود سره مخامخ یو. نو په خپلو ځمکو کې مو د بادامو ونې، یعنې هلان یخې دي، دغه ونې مو حاصل ته رسېدلی دي، خو په ډېر تعصب سره چې هر کال یې راڅخه یخ وهي، یعنی چې کله چې غوټۍ وکړي یا ګل شي، یخ ورباندې راشي او هغه ورژوي، بیا حاصل نه ورکوي. نو له درون میلمه څخه مو دا پوښتنه ده چې د دې یو حل لار راته وښي یوه. او بله پوښتنه مو دا ده چې په عموم کې له ځمکې سره باید څه وشي چې ځمکه ښه حاصل خیزه سي او ښه حاصلات ورکړي. نو دغه پوښتنې کړه ته جواب کې ډیر به منندوی یو.
ډیر زیاته مننه کوله له دغه اوریدونکو نه او همدارنګه له نورو اوریدونکو نه. متاسفانه چې موږ په دې ټلیفوني برخه کې نن یو څه ستونزه لرو. اوریدونکي ډیر زنګونه وهي خو موږ چې ټلیفون سټوډیو سره رخ کوو یا ګر سره نه رخ کیږي او یا قطع کیږي. په هر صورت هغه اوریدونکو چې د تماس هڅه یې وکړه له هغوی نه مننه کوو، بخښنه ترې غواړو. خو خیر که معلومات یې اوریدلې، دغه ټول معلوماتو کې د دوی پوښتنې به هم ځواب شوي. زه راځم عمر خیل صاحب، دغه څو پوښتنې او نظرونه دې واورېدل، که په دې باندې کومه تبصره لري. موږ یو څلور دقیقې د خپرونې نور لرو، که خپلې خبرې په مجموعي توګه راټولې کوي. دا د متراکمې باغدارۍ په اړه او د دغه اوریدونکو پوښتنې هم چې څومره درته مناسبه ښکاري او ځوابولی شئ، ځوابونه ورته ووایي، مهرباني وکړئ.
باغو کې نه کړل کېږي. دغه یو شامې غوښتل چې اضافه کړم را به سوې دې دوستانو پوښتنې ته. مثلا نافس عبدالولي پوښتنه کړې وه چې دا خاوره سره خاوره ده او سرخک ده او بعضې مشکلات لري. د خاورې د دې له خاطره چې پوه چې کومه خاوره ده، دې ته سیستمونه په کار دي، دې ته لابراتوار په کار ده. اوس فعلا الحمدلله په کابل کې دا زمینه برابره ده. تاسې یو دفعه دا که امکانات لري، ګرچې قیمت زخته ډېر لوړ ده، یو عام دیقان شاید ونیسي کړی، نو وزارت زراعت کې همدا اوس امکانات شته. خو یو ټیسټ خاوره باید پک وسي. چې تاسې تر اوسه خاوره ټیسټ ونه کیا، دا سړی نسي ویلی چې دا څه مشکلات لري. سر خاص چې خاوره سره یي څو خبرې دا معلومه یي چې کېدای شي چې د خاوره پی ایچ زیات وي، یا فرض مثال بعضې عناصر زیات وي یا بعضې عناصر کم وي. دا باید په خاوره په د ټیسټ له رویه تاسې معلوم کړئ چې پس دغه موږ ویلی چې څه پرې وکړی. هغه بل رول چې موږ له د انځرو په ارتباط پښتنو که چې موږ څنګه خاوره ورکړو، یو مشکل چې ما په انځرو کې لیدلی ده، دا ده چې خلک اوبه ډېرې بې رقم اوبه ورکوي. حتی بعضې لکه مخکې ما چې ویله طریقه مې چې تاسو ته وښودله، بله طریقه که وسي دا مشکل حل کېږي. اکثرا غټ بیا بیلونه هم ورته ورکوي چې بیل هم وهي، او دا خاوره بیخي داسې سي چې بیخي ډېره کلکه سي. ما چې باغونه ولیدل په بعضې ولسوالیانو د قندار کې، همدغه مشکل د اوبو لري چې اوبه باید تنظیم سي. راغلو هغه خپل بل ورور ته چې محمد عمر لارغسانه و، هغه هم همدغه خبر کوله چې خاوره یې کلکه ده او انار چې پکې کینی هغه بیا رشد نه کوي. هغه که رشد هم وکړي، بیا میوه یې خرابه راځي. د دې خاطره باید ویل شي چې تاسې کوشش وکړئ چې اوله دا اوبه کنټرول کړئ. چې دا اوبه کنټرول نه شي، تر هغو پورې موږ او تاسې هیڅ نه شو کولای. او بله خبره مهمه دا ده چې څنګه کولی شو چې دا خاوره حاصل خیزه کړو. د اوبو کنټرول عضوي سره، دا مالی سره، دغه یو کال پاتې سي چې هغه ښې ورستی سي، بیا یې باغ ته ورکړو، ډېره ګټه کوي. او بیا هم بېرته دې خبرې ته راځم چې د افغانستان مختلف سیمې مختلف رقم خاورې لري. دا باید ټیسټ سي. په عقل باندې فکر نه کوم چې سړی وایي چې ولې. خو د کلکوالي دوه علته دي، یو دا چې خاوره عضوي مواد نه لري، یا د عادي سرې کافي نه لري، دا مالی سره کافی نه لري، یا بقاعده نباتي کافی نه لري، او یا دا ده چې اوبه بې رقمه لګول کېږي. او د دې خاطره باید اوبه کمی سي، یعنی مطلب دا چې په ترتیب سي او عضوي سره ورته کافي ورکړل سي. هغه بل رور ته خیر الرحمن ډېره مهمه پوښتنه وکړه، پکتیکانه د بادامو په ارتباط. یو مشکل د په جنوبي کې دا ده چې خلک داسې فکر کوي چې د بادامو ونې که موږ کېنولې، دا اوبه کمې غواړي، او همدغسې خپل شنه کېږي او په اصطلاح بادام کوي، او قیمت دا همیشه د ما بحث د خلکو سره دایي چې دا یو بخش د کار ده. بادام هر چې تر افغانستان توافق نه لري، خصوصا پکتیکا کې دا چې یخې وهي. یو علتون هم دا ده چې تاسې که بادام هلته کېنوئ، هغه یخ وهي، یخې وهي. د دې علت د دې چاره نه کېږي مګم دا چې تاسې بعضې انواوې پیدا کوي چې هغه لږ وروسته ګل کوي. بعضې انواوې موږ افغانستان کې لرو چاغه اصلا امریکایان واوی دی چاغه با بادام له ګروس ته ګول کوي دغه یوازینی لار د حل ده او دا اصل خیزی مې لکه تکرار بیا تاسو وایم چې تاسو باید په عضوي سرو په مالی سرو په دې باندې تاکید وکړي عضوي سره راوړی او ښه راستې کوي یو کال چې په تیر څه په پاسته خیز مکې ته ورکوي دغه کار هم که وکړه نو انشاءالله د دې مشکل د ځمکو حل کیږي غیر لغنه بیا چې مثلا په همدې رقم اوبه کوي او عضوي سره ورته ورنه کوي معمولا حتی موږ باغداران پاڼې له ځمکې جارو کوي چې دا خپله ډېر یو ضرر ده پاڼې باید له ځمکو باغونه جارو نیسي یا په اصطلاح ټولې نیسي چې هغه د ځمکې حق ده چې هغه ځمکه را عضوي مواد زیات شي رطوبت ښه وساتي.
مننه کوو د دیقانان چې کله یخ واخلي په ژمي کې بیا خزان دی ونو د بیخون نه راټول کې ور ورواچوي ځان ورته ګرموي. عمر خیل صاحب چې دا مخه کار نه دی باید وی نه سوځوي که نه؟
بله بالکل صاحب پاڼې سوځول ډېر مهم دي پاڼې باید ونه سوځوي قطعاً په هېڅ وجه. دا اوس په ټولو باغو کې پاڼې ټولې جاته دي انګورو کې خو لا بیخي بل مشکل ده چې هغه بیخي مالونه ورخوسي کې پاڼې وشکېمشکلات شته.
مننه کو. بس په همدې سره د خپرونې وخت پای ته ورسېدو. له خپل درانه میلمه انجینر هدایت الله او مرخیل او همدارنګه له ستانګزي